ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. نن د پنځشنبه ورځ د لندې قوس د میاشتې او وشتمه د چلي میلادي دسمبر میاشتې له ولسمې سره برابر ده. د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله از نوریاس نوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې پاکستان ته د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې اسلام آباد به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمینه برابره شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوی چې نن ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر وکړي. ټاکل شوی د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدیدو پر موضوع سبا بحث وکړي. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې پر بیلاروس د لپاره نور اقتصادي بندیزونه ولګوي چې په خپل هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې نن ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر وکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي رادیو ته د دې سفر په اړه وویل.
کندهار ته د ولسمشر سفر د یوې ورځې لپاره دی. هدف د دې سفر د کندهار د وضعیت ارزونه همدارنګه د سولې په برخه کې د کندهار د ولسونو مشورې دي.
په وروستیو شاوخوا دو میاشتو کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی او د کندهار ښار په نږدې شل کیلومتر کې د ارغنده پولیس ولای کې طالبانو پراخ بریدونه کړي او یو شمیر سیمې نیولې دي. د جرمني د اساسي قانون محکمې د چهارشنبه پورس پریکړه وکړه چې په کندوز کې به د 2009 کال د هوایي برید له امله د وژل شو کسانو خپلوانو ته تاوان ورکوي. د محکمې ویلي دي چې دا برید د احساس ځواکونو له لوري شوی دی چې پکې ګڼ هیوادونه داخل دي او یوازې په خپل افغانستان د خساري اخیستو لپاره له محکمې غوښتنه کولی شي. نه افراد د وژل شو کسانو دو تنو خپلوانو له جرمني څخه د تاوان غوښتنه کړې وه. په کندوز کې د 2009 کال د سپتمبر میاشت په څلورمه د جرمني ځواکونو په غوښتنه امریکایي الوتکو د شپې مهال د تیلو پر هغو دو ټانکرونو هوایي برید وکړ چې د دوی په وینا طالبانو تښتولي وو. د دې برید په ترڅ کې شاوخوا سل کسان وژل شوي وو چې اکثره ملکیان وو. ټاکل شوی دی د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د ترکیې جمهوري ریاست پرون یو وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترکیې سرتیرو ماموریت د نورو 13 میاشتو لپاره تمدید شي. د ترکیې پوځیانو په شمول شاوخوا 2000 بهرني سرتیري د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. په پکتیا کې سکال د شاتو تولید سلګونو ټونو ته رسیدلی. د پکتیا د ولی ویان عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته وویل.
په دې ولایت کې تر دې دمه 450 واړه او لوی د شاتو فارمونه وجود لري چې دغه فارمونو څخه سکال 900 ټنه شات لاسته راغلي.
د ښاغلي منګل په وینا په پکتیا کې به راتلونکي کال د شاتو د مچیو د پراختیا لپاره هڅې پراخې کړي. افغانستان، عربي متحده اماراتو او هند ته شات صادروي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې پر بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په خپل هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. په دې بندیزونو کې 9 کسان و شرکتونه یا سازمانونه او یو شمیر ډیپلوماتان شامل دي. دا بنسټونه او کسان د اروپایي ټولنې په هیوادو کې سوداګري نشي کولی، د اروپایي ټولنې هیوادو ته سفر نشي کولی او شتمنۍ به د دې 20 غړو هیوادونو کې کنګل کیږي. دا دریم ځل دی چې اروپایي ټولنه پر بیلاروس یو لړ بندیزونه لګوي او سرلننه به امپلی کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه پورس خبر ورکړ چې د متخصصانو یوه ډله به د چین اوهان ښار ته راتلونکي میاشت سفر وکړي او د کورونا د اصل معلومولو لپاره به تحقیقات وکړي. د وبا تر اوسه په نړۍ کې تر 1 میلیون شپږ لکه ډیر کسان وژلي او تر 3 میلیونه ډیر کسان پرې اخته شوي دي. لا هم دې سوالونو ته ځواب نه دی ویل شوی چې دا وایروس څرنګه پیدا شو او لومړی ځل څرنګه انسان ته انتقال شو. په پیل کې داسې باور و چې کورونا وایروس د ووهان په یو بازار کې له څارویو انسان ته انتقال شوی، خو اوس متخصصان په دې فکر دي چې دا وایروس په بازار کې ډیر زیات شوی دی. داسې ګومان کېږي چې دا وایروس په اصل کې په آسمان څکل کې و، خو هغه حیوان چې دا وایروس بیا انسان ته لېږدولی دی لا نه دی پیژندل شوی. پیکینګ په دې برخه کې خپلواکو څېړنو ته زړه نښه کاوه، خو له میاشتو خبرو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دې تحقیقاتو اجازه ترلاسه کړه. د چین فضایی بیړۍ د سپوږمۍ له سطحې مځکې ته ډبرې او خاورې راوړې. د چین دولتي رسنۍ د هېواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د چانګې 15 په نوم دغه بیړۍ د چین په شمال کې د اینر منګولیا په سیمه کې ښکته شوه. تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره مواد یې له سپوږمۍ راوړي دي، خو اټکل کېږي چې له 2 تر 4 کیلوګرامو پورې به وي. دا په 4 لسیزو کې د سپوږمۍ د غولي لومړي تازه مواد دي چې ساینس پوهان ترلاسه کوي. تر دې مخکې د امریکا متحدو ایالتونو په 1960 کلونو کې او پخواني شوروي اتحاد په 1970 کلونو کې له سپوږمۍ ځکه ته نمونې راوړې وې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 5.3. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.3. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.5. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.3.
ناجیه صفایی و چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل یې واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې پاکستان ته د ملا عبدالغنی په برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې اسلام آباد به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمینه برابره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې پرون له دې پلاوي سره کتلي وایي شخړې باید د جګړې ټول اړخونه کمې کړي.
زمونږ هیله ده چې شخړې کمې شي، تشدد کم شي، خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدی.
په دې اړه مو چې آیا پاکستان کولی شي یا غواړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې اوربند ته غاړه کېږدي یا شخړې کمې کړي، د چارو د یوه کتونکي نظر اخیستی دی.
په دې کې شک نشته که پاکستان په صادقانه شکل باندې وغواړي د افغانستان سولې په بهیر کې کومک وکړي، د دې استعداد او تاثیر لري. څنګه چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د پامینونه یې ورېږي، دا غواړي کې
د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی افغانستان د نړۍ په کچه د بشري پراختیا په فهرست کې د وروستو هیوادونو په کتار کې راوستي. دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مشر علي وزیر په پاکستان کې نیول شوی. د ژوند رنګونو کې مول داسې یو کسر بیا چې د بدن د وزن له زیاتوالي خوښ نه دی خبرې کړې دي.
ازرجات پورې پیاده مزل کاو، په خدای دا چی به دې مزه کوله که پولاو دومره به تندرست و.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د غراز د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه هم کوو، خو رازو لومړی د سولې موضوع ته. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې پاکستان به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمینه برابره شي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه تیره شپه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې او تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د ملا عبدالغنی نی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره د شخړو پر کمیدو غږېدلی وو. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد به هڅه وکړي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربند ته لار هواره شي. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقي دا خبره په ټویټر کې وروسته تر دې ولیکله چې تیره شپه ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون خبرې وکړې. تر دې ټلیفوني مکالمې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته وویل چې په افغانستان کې جګړه نوره د طالبانو په ګټه نه ده او دا خبره طالبانو دته کړې ده. شاه محمود قریشي زیاته کړه چې ټول لوري باید د اور کم لپاره هڅې وکړي.
زمونږ هیله ده چې شخړې کمې شي، تشدد کم شي، خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدی. ټولې خواوې چې څومره دي هغوی به خپل نقش لوبوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوي د چهارشنبې په ورځ له شاه محمود قریشي سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغانستان په مشورې ترسره شوی دی. اسوسییټډ پرس اژانس سی بی سرچینې په وینا چې نومې نه دی اخیستې خبر ورکوي چې طالبانو یو ورځ وروسته تر دې په اسلام آباد کې له چارواکو سره کتلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد راول پینډیک ته چې پکې د پاکستان د پاوچ مرکز دی لنډ سفر وکړ. خو دې اژانس په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره کړې. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی چې په افغانستان کې د شخړو د کمېدو فشار په نړیواله کچه په زیاتېدو دی. خو د دې سربېره چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شوي دي، بریدونه په افغانستان کې زیات شوي دي.
په همدې موضوع مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوحې د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته تللی، آیا پاکستان کولی شي یا غواړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې اوربند ته غاړه کیږدي یا حداقل شخړې کمې کړي؟
په دې کې شک نشته که پاکستان په صادقانه شکل باندې وغواړي د افغانستان سولې په بهیر کې کومک وکړي، د دې استعداد او تاثیر لري. چون چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د فامیلونه یې ورېدي، د هغه ځای کې مثلا زخمیان تداوی کیږي، سپلای او کومکونه ډېر زیات، یعنی پاکستان رول په دې کې لري. خو سوال دا دی چې آیا پر پاکستان باندې باور کېدلی شي او په طالبانو باندې باور کېدلی شي؟ فکر کوم افغانان یو شی چې غواړي او هغه ډېر څه دي، هغه دا دي چې که سرتاسری اوربند نه کېږي ورته لپاره عقلا یو په خشونت کې کچا کې کموالی ولیدل شي، چې هغه اوس په افغانستان کې څوک نه ویني. نو دا باید په عمل کې ثابت شي. زه فکر کوم یوازې په وعدو په خبرو باندې به افغانان باور ونه کړي.
د خبرو له بل پړاو له پیلېدو مخکې د خبرو د ځای په اړه غوښتنې راپورته کیږي. د افغانستان دولت وایي باید داخل د خاورې د افغانستان د خاورې وشي، خو طالبان وایي چې هغه دوحه ښه ده. فکر نه کوي چې دا به هم دغه پروسه یو څه ځنډنۍ کړي اوس چې پر اجنډا دواړه لوري خبرې کوي؟
زه فکر کوم که چیرې یو کلیت بس وسي او افغانان په خپل کور کې داخل کې سره کښېني او بیا پر هغه موضوعات چې مثلا اختلاف دی پر هغې باسو کې، دا به ډېره بهتره وي نسبت دی ته چې مثلا یو بل هېواد ته ځي په مشکلاتو باندې هلته سړی سره کښېني. نو زه فکر کوم د افغانستان دولت خو طبعا د دې توقع لري چې طالبان دې راشي دلته په افغانستان کې داخل سره کښېنو. خو زه بیا بل خواته کې وګورو، طالبان داسې اماده نه ښکاري، چون چې دوی پر دې باندې بیریږي که کابل ته راځو نو دا به د دې په معنا وي چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت پیژنو، او د طالبانو هغه بدا چې مثلا د کابل دولت په رسمیت ته پیژندل دي هغه به تر سوال لاندې راولي. نو دوی به پر دې باندې ډېر بافشاري کوي چې قطر او یا هم بل هېواد، فکر کوم بل هېواد لپاره به اوس وختي وي چون چې ډېر کار ته ضرورت ته شي یو یو د قطر نه علاوه یو بل بهرنی هېواد چې مثلا اروپایي هېوادونو کې جرمني ډېر امادګي ښودلې، د ناروې ډېر امادګي ښودلې، په سیمه کې ازبکستان هېواد. نو زه فکر کوم ازبکستان او چین، نو که چیرې دغه نورو د قطر نه د باندې بحث کېږي هغه ته به لا هم امادګیانې ډېر زیات صورت وي چې تر څو دا ممکن اوسېږي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې د سولې په روان بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په تیره بیا اسلام آباد ته د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د یوه پلاوي د تګ په اړه خپل نظریات سره شریکول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې پرون له دغه پلاوي سره کتلي په اسلام آباد کې خبرلاند ته وویل چې له دوحې ورغلي د طالبانو پلاوي ته یې ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کم شي، خو هغه دا هم ویلي چې دغه ژمنه یوازې پر طالبانو پورې نه ده تړلې، بلکې د جګړې نور ټول خونه هم ورته ژمنې وکړي تر څو د هغه په وینا اوربند ته لاره برابره شي. قریشي دا خبر هم کړی چې طالبانو دا مسله درکړې چې روانه جګړه نه د دوی او نه هم د افغانستان د دولت په ګټه ده.
چی خواهد شد بچه؟
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی تا اومدن کل تنظیمای زور از کبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د ازادي په څپو اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کولو تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړي او هم که پوښتنه لري کولی شي چې میلمنو یې مطرح کړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ خبرونه په یو مطلب کې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په اړه لیکلي چې په افغانستان کې به د هغه واد د پوځي حضور په برخه کې کوم سیاست مخته یوسي. خبرونه لیکلي چې لا هم روشانه نه ده بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه تعقیب کړي او که به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کوچنی ځواک هلته پرېږدي. خو د لیکوال په باور دواړه انتخابونه نیمګړي دي. د دې مطلب په دوام کې راغلی له افغانستان څخه په وتلو سره به دا هیواد چې اوس پکښې د لیکوال په خبره طالبان تر پخوا لا پیاوړي سوي دي او القاعده او د اسلامي دولت ډله حضور پکښې لري د ترهګرۍ په نړیوال مرکز بدل سي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د یو کوچني ځواک ساتل به هم د امریکا پر وړاندې د تر ټولو جدي ګواښ مخه ونیسي نیولی. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر د عقرب میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې هیواد یې د 2021 کال د جنوري تر 15 پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټوي. په فرانسې کې د سیاسي چارو افغان کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې بایدن هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو طرفدار دی، خو د فرهادي په باور شاید د بایدن اداره یو شمیر ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره په افغانستان کې وساتي. د پاکستان چاپ ډان رسپانه بیا لیکلی چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د طالبانو د مرکچی پلاوی هرکلی کړی. د رسپانه په لیکنه قریشی په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان پر هیلې ټینګار وکړ. لیکوال زیاتوي د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د چهارشمې په ورځ د درې ورځني سفر لپاره پاکستان ته ورسېد. ډان رسپانه لیکي قریشی د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته په یو خبري غونډه کې خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر د پاکستانی چارواکو په بلنه سوی دی. په ویلامي کې د تاوتریخوالي د ژر تر ژره کمیدو، اوربان او د مذاکراتو له لارې تلپاتې سولې ته د رسیدو پر اهمیت ټینګار سوی. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري پر 9 په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یوه موافقه لاسلیک کړه. بلخوا طالبانو او د افغانستان دولت تر شاوخوا درې میاشتنیو خبرو اترو وروسته د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره پر یوې کړنلارې موافقه وکړه، خو له دې سره سره لا هم طالبانو د اوربان لپاره د دولت پرله پسې غوښتنې نه دي منلې.
ازادي راډیو اورېده سهار 9 او 13 دقیقې انکیدونکې دي. ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د رایو په اکثریت پرون له اجنډا بهر کړ. دغه جرګې د ټاکنیز فرمان په تړاو خپل پریکړه داسې مهال ځنډول چې د جرګې 44 کمیسیونونو د ولسمشر دغه فرمان رد کړی و. نور حالې د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صفی په راپور کې اوري.
د ټاکنو په قانون کې د بدلون راوستلو په هدف د ولسمشر محمد اشرف غنی ټاکنیز تقنینی فرمان د ولسی جرګې له اجنډا څخه د رایو په اکثریت سره لري شو. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني د چهارشنبې په ورځ د جلسې د رایو پایلې داسې اعلان کړې:
اتو مخالفو رایو او اکثریت موافقو رایو سره دغه فرمان د ولسی جرګې له اجنډا څخه لري شو.
د ولسی جرګې د تقنینی چارو کمیسیون دغه تقنینی فرمان د اساسي قانون خلاف یادوي او وایي دا د ولسی جرګې واکونه محدودوي. د ولسمشر ټاکنیز فرمان په اړه پریکړه په داسې حال کې ځنډول کیږي چې تر دې وړاندې د ولسی جرګې د 13 کمیسیونونو له ډلې 14 د دغه فرمان د رد غوښتنه کړې وه. د ولسی جرګې غړي بیا په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. د دغه جرګې یو غړي سید احمد سیلاب وویل چې د ټاکنو قانون ګڼې ستونزې لري چې باید پرې هر اړخیز بحث وشي.
په تېرو انتخاباتو کې تاسو ولیدل چې څومره مشکلات موږ درلودل. دا مشکلات نه په تقنیني فرمان باندې او نه هم پر دې باندې چې موږ یې رد کو یا تای کوم کوم څن یوازنۍ لارې د حل همدغه تعلیق دی. په تعلیق کې ولویږي څو چې موږ تاسو پر دې باندې دقیق ام جانبه او په آرام اعصاب باندې بحث ونکو او په ټول کمیسیونای او په اتفاقي بحث پر ونسی.
خو یو شمیر وکیلانو دا استدلال کوي چې د فرمان رد به غنی ستونزې رامنځته کړي. د دوی په وینا چې د ټاکنیز فرمان پر دولو سره د غزنی ولایت د ولسوالیو شوراګانو او پارلماني ټاکنو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون پلانونه له خنډ سره مخ کیږي. د افغانستان د ټاکنو اوسنی قانون په 1996 لمریز کال کې د ولسمشرۍ مانې په تقنینی فرمان نافذ شو. د اساسي قانون په اساس ولسمشر باید دغه تقنینی فرمان د 1.5 ورځو په موده کې ملي شورا ته وړاندې کړي او کچېرې پارلمان د رد پریکړه وکړي فرمان لغوه کیږي. په همدې اساس د فرمان ملاتړ کوونکي وایي کچېرې فرمان رد شي د ولسمشر هغه فرمان چې په 1995 کال کې ورکړی د اجرا وړ ګرځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی افغانستان د نړۍ په کچه د انساني پراختیا په فهرست کې د وروستو هیوادونو په کتار کې راوستی دی. دغې ادارې په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور کړی په 2019 کال کې په افغانستان کې بشري وده تقریبا په نشت حساب کړی ده. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو این ډی پی وایي تیر 2019 کال کې افغانستان د انساني پراختیا له اړخه یوازې 0.15% وده کړې. د دې ادارې په راپور کې چهارشنبې پورس خپور شو دا په تیر کال کې د نړۍ په کچه د انساني پراختیا تر ټولو ټیټه درجه ښودل شوې او افغانستان د 1.9 هیوادونو له ډلې د 1.9 او 1.9 مشمیرې ترمنځ راوستل دي. د انساني پراختیا د معلومونې لپاره درې ځانګړنې اوږد او سالم ژوند، زده کړو ته لاسرسی او مناسب ژوند په ګوته شوې دي. دې ټکو ته په کتو د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په راپور کې راغلي په افغانستان کې انساني پراختیا له 1990 تر 2019 کال پورې له 0.302 څخه 0.501 ته لوړه شوې چې په ټوله کې 9.2% زیاتوالی ښیي. راپور زیاتوي په افغانستان کې له زیږون وروسته د ژوندي پاتې کېدو فیصدي هم پورته تللې او 14.4% ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې د راپور پر بنسټ د افغانانو د کلنی عاید په کچه کې له 1990 تر 2019 کال پورې 10% کموالی راغلی، خو په منځنۍ کچه یعنې تر 25 کلنۍ زده کړو ته د لاسرسي سطح بیا له 2.4% څخه 0.6% ته پورته شوې ده. د دې راپور د وړاندې کولو په غونډه کې په کابل کې د سویډن سفیر تورکل سترنلوف وویل نړۍ په کچه هیوادونه باید ښه او مناسب ژوند ته د لاسرسي په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
دا راپور روشانه پیغام لري: اقلیمی بدلون، کرونا وبا، بشری حقوق، ټولنیز پراختیا او نور هغه څه دي چې باید پام ورته وسی.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په یاد موده کې په افغانستان کې د جنسیت لمخې نارینه او 0.1539 او خزو بیا 0.3919 انساني پراختیا درلودلې. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې مشر عبد الله الدرداری بیا د ښو مناسب ژوند لپاره له افغانستان سره بهرنۍ مرستې مهمې بولي. خغلی الدلداری وایي افغانستان غواړي پر ځان بسیا شي او په دې برخه کې د بهرنیو لمرستو سمه ګټه اخیستل مهم رول لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر انساني پراختیا، طبیعي اغیز ته هم اشاره شوې او اقلیمي بدلون په دې برخه کې ولوی ننګونه ښودل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د احصایي او معلوماتو ملي ادارې مرستیال حسیب الله موحد وایي په دې راپور کې پر انساني پراختیا د اقلیمي بدلون اغیز اندېښمنوونکی دی.
اقلیمی بدلون او پر انسانی پراختیای اغیز یو مهم بحث دی. که موږ چیرې د انسانی پراختیا او چاپیریال ترمنځ یو مناسب توازن جوړ نکړو شاید دواړه لوري اغیزمن شي او موږ به ونشو کولی چې برابره انسانی پراختیا ولرو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره په مناسبه کچه د انسانی پراختیا لپاره د ټولنیزو ارزښتونو مراعات، هڅونه او د طبیعت پر بنسټ د حل لارو په پام کې نیولو وړاندیز کوي. په دې راپور کې طبیعي سرچینو ته هم اشاره شوې چې کولای شي د افغانستان د ټولنیز اقتصادي پرمختګ لپاره یوه ښه سرچینه وګرځي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مشر علي وزیر په پاکستان کې نیول شوی. پولیسو وایي په کراچۍ کې د یوې پیښې په تړه علي وزیر نیول شوی دی او هغه به کراچۍ ته واستول شي. احمد چبر په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړی علي وزیر د ناڅرګند تورونو په تور ونیول شو. د پولیسو یو افسر چې پرون په پېښور کې د علي وزیر د نیولو په پیښه کې حضور درلود ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وزیر په کراچۍ کې د یوې قضیې په ارتباط توقیف شوی دی. د شاهد خان په نوم د افسر پرته له دې چې د دې تور پاړه نور څه ووایي څرګنده کړه چې علي وزیر به کراچۍ ته واستول شي. د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې علي وزیر هغه وخت ونیول شو چې د پېښور په یوه ښوونځي کې د یو نیم سل کسانو د یو ځایي وشلو د پېښې په شپږم تلین کې برخه واخلي. منظور پښتین په ټویټر کې لیکلی دی چې په پېښور کې د علي وزیر نیول د دولت له لوري د دوامداره ځپلو بله نقشه ده. علي وزیر په یوې ویډیو کې چې پرون یې خپره کړه ویلي دي چې پولیسو د مخه ونیوله چې پېښور ته داخل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ څو ورځې مخکې په کراچۍ کې یوه ولسي غونډه جوړه کړې وه. د بشري حقونو نړیوالې ډلې ویلي د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سوله ییزو غونډو مخه نیسي او پرته له څه دلیله د دې ډلې یو شمېر پېژندل شوي مشران نیسي او د پاکستان دننه د هغوی د سفرونو مخنیوی کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له دوو کلونو راهیسې د پښتنو د مدني حقونو لپاره هڅې پیل کړې دي. دا غورځنګ تر ډیره له افغانستان سره چیرمه په پرتو قبایلي سیمو کې نفوس لري. په هغو سیمو کې چې د پاکستان پوځ وایي په وروستیو کلونو کې هلته د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره عملیات کړي دي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ له هغو طالبانو سره په همکاري تورنوي چې پوځ هغوی ښه طالبان ګڼي او دا وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي بیا بیرته د پاکستان غرنیو سیمو ته ستنې شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وروستیو غونډو کې په لسګونو زره کسانو برخه اخیستې ده چې پکې د پاکستان د پوځ دا چلند غندي چې له 2003 کال را په دې خوا یې په زرګونو کسان وژلي او په میلیونونو یې بې کوره کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي چې پوځ د تلاشۍ پوستې د دوی له سیمو لرې کړي، بې دلیله خلک ونه نیسي او د خلکو له تری تم کېدو لاس په سر شي. د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د همکاري تور رد کړی دی او وایي چې په زرګونو پوځیان له پاکستاني طالبانو سره په جګړو کې وشل شوي دي. اسلام آباد دا تور هم ردوي چې د دې هیواد استخبارات د خلکو په تری تم کېدو کې لاس لري.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی چې نن ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې کندهار ته د ولسمشر دغه یو ورځنی سفر د دې لپاره ترسره کیږي چې د کندهار وضعیت ارزونه وکړي او همدارنګه د سولې په برخه کې د کندهار د ولسونو مشورې واوري. د جرمنی د اساسي قانون محکمې د چهارشنبه پورې پریکړه وکړه چې په کندوز کې به د 2009 کال د هوایي برید له امله د وژل شوو کسانو خپلوانو ته تاوان نه ورکوي. په کندوز کې د 2009 کال د سپتمبر میاشت په څلورمه د جرمني ځواکونو په غوښتنه امریکایي الوتکو د شپې مهال د تیلو پر هغو دوه ټانکرونو هوایي برید کړی و چې د دوی په وینا طالبانو تښتولي و. د دې برید په ترڅ کې شاوخوا سل کسان وژل شوي و چې اکثره یې ملکیان ول. ټاکل شوی د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې پر بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په خپل هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. په دې بندیزونو کې 9 کسان و شرکتونه یا سازمانونه او یو شمېر ډیپلوماتان شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه پورې خبر ورکړ چې د متخصصانو یوه ډله به د چین او وهان ښار ته راتلونکې میاشت سفر وکړي او د کرونا د اصل معلومولو لپاره به تحقیقات وکړي. کرونا هم له همدې ښار راټوکېدلې وه چې نن یې په نړۍ کې له 70 میلیونو زیات کسان په دې وایروس اخته شوي او تقریبا 1.5 میلیون کسان هم ترې مړه شوي دي.
دا ژوند رنگونه
نن ملکایب دا
موږ چې دته ګورو د تاسو وزن لږ زیات ښکاري. که دا راته وایئ چې دغه ډېر وزن څه تاوان درته کړی؟
دا ډېر وزن خو دا تاوان کړی چې خوراک چرب شه، ګشتوګام نشته، وزن هم زیات شه. که نیمو به وخت کې جلابات یا د کنړ کابل ازرجات پورې پیاده مزل کاو په خدای دا چی به دې مزه کوله پولاو دومره به تندرسته و. شپه ورځ به مال سره کډو سره مزدونه کول ډېر صحت برابر و.
اوس چې مثلا تاسو ویلې چې خواړه غواړ سول وزن هم زیات شه، کومه مشکلات سره مخې؟
یاره زه چې نیم ساعت مزل چې وکړم ستړی کېږم. کنې یو شوه روز به چې ما مزل وکړ ستړی کېدم او په منډه کې به ګرځېدم.
اوس د خوراک کوم شیان دي چې نور دې وزن زیاتوي؟
لکه اوس غوښه ده، دا شیان دي، وریځه ده او لوبیا او دا شیان خوري. اوس خو تقریبا هغه پخواني حالات نشته، مالداري نشته چې موږ شیدې او غوړي او تروې او مستې وخورو. بس
ورځ په ورځ څه فکر کوې؟ نور دې وزن زیاتېږي؟
خپله خو دومره معلومات ځان راته کېږي چې ورځ په ورځ مې زیاتېږي وزن. او مخک ډیر وحاجی آزاد کیو
څه تصمیم لري څه باید وکړي چې نور له دې زیات دی وزن زیات نشي
کله فکر کوم چې مثال منډه کوه سپورت کوه او کله دا چورت راولویږي چې مثال یو شپنی ونیسه خو هغه هم نه راته برابري
ولې ورزش نه کوې سپورت تاسوي
ورزش څه زړه راټول کړم چې ورزش به کوم او منډه به کوم
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسه زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام لري. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکاري فرشته نگاه تاسو پرم. فرشته جان خیر اخلاص.
سلام نوري صاحب، خسته نباشید و صبح شما بخیر.